پیام شما نظر شماست.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار شپږ بجې دي. د ازادي راډیو د خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لومړی مو را بولم د دې سات خبرونو ته. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د شزو جنو او اقلیتونو د ځپلو لکبل د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سبانې سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د بشری حقوقو د سر بنسټ د افغانستان د څنګه یوې څېړونکي فرشته عباسی ویلي چې د طالبانو په سباندې درې کلن واکمنۍ کې د حقونو او آزادیو ځپل زیات شوی دی. هغې ویلي دولتونه باید پر طالبانو فشار راوړي چې د ښځو او نجونو په وړاندې ناوړه چلند پای ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي.
همدارز د خوړو نړیوال پروګرام سکل ژمي کې د افغانستان د زیانمنو کورنۍ سره د مرستې لپاره ل 800 میلیونه ډالر څخه هم ډیرو پیسو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا د معلوماتو له مخې روان میلادي کال چې نن یې ولسمه ده، په افغانستان کې به 22 میلیونه او 9 لک وګړي بشري مرستو ته اړ وي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانې 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانې 8% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاری له څباندی 340,000 راستنو شګیو سره بشری مرستې شوې دي. د هوا پیژندنې ریاست د جمعه او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 500 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځک کښیږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستې، یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتې دي. د عراق د بهرنیو چارو وزیر فواد حسین له ریوټرز خبري آژانس سره په مرکه کې له دغه وسلوالو فرقو غوښتنه وکړه چې د عراق له رسمي امنیت ځواکونو سره یو ځای شي. او د جرمنی لوفتنزا هوای شرکت پرون اعلان وکاو چې تل ابیب ته به سر له بلی میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند لمخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشی کیږي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس تروریستي ډله بولي. زبو شخله ازادي رادیو اوري. په افغانستان کې د بندي افغان الاصل امریکایي ورور هیله لري چې د طالبانو او امریکایانو د تبادلې هڅه به بریالي شي.
نو رئیس جمهور ماته دا را کړ چې محمد رحیم افغان به کومور الهکوي تبادله کوي مو استاد اورور بغیر نه ته باید لکو.
افغان سوداګر وایي د طالبانو د امنیتی ادارو له لوري زورول کیږي.
هغه تجاران چې د امنیتی ادارو د طرفه نه ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې چول کیږي هغه ته پته کیږي. د دې نه شکل جدا شي.
د پاملرنې مؤسسه وایي د طالبانو تر واک لاندې د ښځو وضعیت ته اندېښنې په ډېرې دودي. یو شپیر افغانانو پرون په لندن کې د کرکټ د ملي لوبډلی په ملاتړ مظاهره وکړه.
که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي، دغه تاسو نشئ کولی په یو وحشت خو بل وحشت باندې بدل کړو.
د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې دوه بهر میشتو افغانانو خپلې سیمې ته پوخ سړک جوړ کړی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په افغانستان کې د یو افغان الاصل امریکایي وګړي ورور هیلمند دی چې د طالبانو او واشنگتن ترمنز د بندیانو د تبادله خبري نتیجه ورکړي. په ورسوي کې د دواړو خواو ترمنز د بندیانو د تبادله پر سر خبري چټکی شوې دي. سرچینې وایي د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د طالبانو لشتر لشه یو بندي د دریو امریکایي وګړو په بدل کې خوشی کړي. د موضوع تفصیل واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې پر سر خبرو کومه نتیجه نه دا ورکړې. په ورستیو کې د دواړو لوریو ترمنځ دغه خبرې چټکې سوي او د امریکا د ملي امنیت شورا ویان جان کربی ویلي دغه حادثه به د امریکایي وګړو تر خوشی کېدو پورې روانې وي. د امریکا په بندیانو کې یو هم محمود شاه حبیبي دی چې د افغانستان تابعیت هم لري او د کورنۍ غړي وایي چې هغه د 2022 میلادي کال د اگست میاشتې پر 10 په کابل کې نیول شوی دی. ځینو امریکایي چارواکو د محمود شاه حبیبي ترڅنګ د دوو نورو امریکایي وګړو رایان کوربت او جورج ګیلزمن پر نیول کېدو هم اندېښنه شولې ده. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي پرون له ازادي راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل:
نو رئیس جمهور ماته تداجا کړ چې محمد رحیم افغان به که موږ الکوي تبادله کوي مو استاد ورور بغیر نه تبادله کوو. نو موږ هم دې ته امیدوار یو چې شاید دغه مذاکرات یو نتیجه ورکړي، چون د دغه فعلي حکومت ډېر کم وخت پاتې دی. د دا نوي حکومت هم موږ امیدوار یو که چیرې په دغه حکومت کې د مذاکرات پای ته ونه رسېږي. د ټرمپ حکومت ته امیدوار یو او د هغو سره مو تماس نیولی دی او امید لرو چې هغه په دې عرصه کې کومک وکړي او مذاکرات وکړي د طالبانو سره بالاخره زما ورور را آزاد کړي.
د امریکا وال ستریت ژورنال ورځپاڼې تیره سهشنبه راپور ورکړی وی چې د طالبانو دغه زندانی محمد رحیم ال افغانی نومیږي چې د القاعده شبکې له مشر اسامه بن لادن سره یې ارتباط درلود. ال افغانی د القاعده شبکې عملیاتي شخصیت سوی چې په 2008 میلادي کال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې یا سی آی ای له توقیف څخه ګوانتنامو ته ولېږدول سو. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په زمري یاسد میاشت کې له آریانا نیوز ټلویزیون سره د مرکې پر مهال په افغانستان کې د دوو امریکایي وګړو نیول کېدل تایید کړي وو، خو د محمود شاه حبیبي د زندانی کېدو خبرونه نو منلي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي په وژي اسمبلی میاشت کې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې محمود شاه د طالبانو لخوا القاعده شبکې ته سپارل شوی دی. احمد شاه حبیبي په ټولنیزو رسنیو کې هغه واضح هم رد کړی و چې ګواکې د محمود شاه حبیبي نیول کېدل په کابل کې د القاعده شبکې د پخواني مشر ایمن الزواهری له وژنې سره تړاو لري. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ غړي وایي چې هغه د الزواهری تر وژل کېدو څو میاشتې مخکې له افغانستانه وتلی و. محمود شاه حبیبي د تېر جمهوري نظام پر مهال د ملکي هوایي چلن ادارې مشر و. امریکایي چارواکي وایي ایمن الزواهری د 2022 میلادي کال د جولای میاشتې پر 1/3 په کابل کې د بی پیلوټ الوتکې په یوه حمله کې ووژل سو. طالبانو یوازې دا تایید کړی چې په کابل کې پر یوه کور د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوې، خو د حملې پر وخت د دوی په وینا چې دا کور تش و. سپینې ماڼۍ وایي چې ولسمشر جو بایډن تېره یکشنبه د هغو دریو امریکایانو له کورنیو سره خبرې وکړې چې له 2022 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې له طالبانو سره بندیان دي. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په استازیتوب د هغه ورور احمد شاه حبیبي له ولسمشر بایډن سره خبرې کړې وې. د سپینې ماڼۍ لخوا په یوه خبره سوې اعلامیه کې ویل سوي چې بایډن بیرته خپلو کورونو ته د دغو امریکایانو چې په وینا یې په ناحق نیول سوي د ستنولو لپاره پر خپلې ژمنې ټینګار وکړ. تر دې مخکې ځینو امریکایي چارواکو د طالبانو په بند کې د دریو امریکایي وګړو رایان کوربت، محمود شاه حبیبي او جورج ګیلزمن د وضعیت په اړه اندېښنه ښولې وه. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت تیر یکشنبه ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې روانې دي، خو په دې اړه تر اوسه خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. شغلی فطرت نو ویلي چې له دوی سره د بندي امریکایي وګړو شمیر څو دی او له امریکایي لوري سره څو تنه طالبان بندیان دي. د طالبانو د زندانونو چارو د سمون ادارې په لړم یا قرب میاشت کې ویلي وو چې د افغانستان په زندانونو کې دا مهال د ګاونډیو هیوادونو د وګړو په ګډون 150 بهرني زندانیان سته، خو په هغوی کې امریکایان نسته. تر دې مخکې ځینو بریتانوي رسنیو راپور ورکړی و چې طالبانو د بندیانو د تبادلې موضوع د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو ته ځنډولي. ښاغلی ټرمپ د جنوري پر 6مه لوړه کوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اوریدلای شي.
ازادي راډیو 12 ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی یو شمیر مسؤلان د طالبانو د حکومت د امنیتي ادارو له لوري له سوداګرو او پانګوالو سره د ناسم چلند او د دوی د زورونې په اړه اندېښنه شي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړی خان جان علي کوزی وایي چې په افغانستان کې د سوداګرو د ستونزو د حل او ورته ځواب ویلو لپاره باید یو ځانګړی کمیسیون جوړ شي. د دا خبره پرون پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. د دې موضوع جزئیات د ابدي سپوږمۍ پر راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د نننه د افغان سوداګرو او پانګوالو د ستونزو وندښنو په دوام د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو شمېر چارواکي د طالبانو حکومت د امنیتي ادارو لخوا د سوداګرو او پانګوالو سره د نامناسب چلند او د دوی د زورونې له امله اندېښمن دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خان جان الکوزی د پنشن می پورس د جدي په ولسمه په کابل کې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت لخوا افغانستان کې پانګونې ته بلنه په نوم په یو غونډه کې د دې ستونزې د حل لپاره د یو کمیسیون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغه وویل
تجار جست جامع دی، سرمایدار جست جامع دی، هله می داده داسې یو کمیسیون جوړ شي هغه تجاران چې د امنیتي ادارو د طرفه نه بازداشت کیږي یعنی ول کیږي په دغه شکل چې دا اوس په ډاکسن کې اچول کیږي هغه ته پم کیږي د دې نه شکل جدا شي را وغوښتل شي او په منظم شکل مربوطه ادارې ته وپېژندل شي خپل جواب ویلی شي.
هغه د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په دننه کې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره د یو فرمان د جوړولو غوښتنه هم وکړه. څو په خبره یې د سوداګرو ستونزې او غوښتنې له بېلابېلو څانګو ژر تر ژره خلاصې او ستونزې حل شي. په ورته وخت کې ځینې پانګوال هم تاییدوي چې د سوداګرو او پانګوالو په وړاندې داسې پیښې رامنځته شوې دي او د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د چارواکو د غوښتنې په تایید دوی هم غواړي چې په دې برخه کې یوه مسؤوله اداره جوړه شي. پانګوال رحیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
داسې اورېدل کېږي چې داسې موضوع مخته راغلي، امنیتي ادارې برخورد صحیح نه کوي، لکه تجار او د عادي سړي تر منځ فرق نه کوي او د یو مجرم په سترګه ورته ګوري.
خود طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د غونډې ته په خبرو کې یو ځل بیا ټولو سوداګرو او پانګوالو ته ډاډ ورکړ چې د دوی د ستونزو په حل کې به همکاري وکړي. هغه په ټولو کورنیو او بهرنیو پانګوالو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي تر څو د افغانستان د اقتصاد په وده کې خپل رول ولوبوي.
سوداګرو صنعتکارانو پانګوالو ته یو ځل بیا ډاډ ورکوم چې اسلامي امارت به د اړتیا پر مهال هر ډول لازمه همکاري ترسره کوي.
دا څرګندونې داسې مهال دي چې ډېری سوداګرو او پانګوالو وار د مخه د طالبانو د حکومت د نه ملاتړ په اړه شکایت کړی وو او ټینګار یې کړی وو چې دوی د برېښنا، ځمکې او د دوی محصولاتو ته د لازمو بازارونو د نشتون په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی تر ټینګار کړی چې د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره د دوی ستونزو ته د حل هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خو د طالبانو حکومتي چارواکو ته لید آ کړی چې دوی د پانګوالو ملاتړ کړی او اسانتیاوې ورته برابرې کړې دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
پرون په لندن کې یو شمېر افغانانو د کرکټ د ملي لوبډلې په ننګه مظاهره وکړه. دوی وروسته له دې د برېټانیا د پارلمان مخې ته راټول شول او د سپورت او سیاست د بیلتون غوښتنه یې وکړه چې د برېټانیا د پارلمان ځینو غړیو د کرکټ له نړیوالو اتلولیو څخه د افغانستان د لوبډلې د ایستلو غوښتنه وکړه. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د نارینه کرکټ لوبډلې سره د پریکون پر وړاندې لسګونه افغانانو د برتانیا د پارلمان مخې ته د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 14 نیټه لاریون تر سره کړ او په خپل شعارونو کې کرکټ د افغانانو یوازینی خوخي وبلله. دا لاریون داسې مهال تر سره کیږي چې تیرونه د برتانیا پارلمان 1600 غړي د ولیک للاري د انګلستان کرکټ بورډ نه غوښتي و چې د تلانو په جام کې له افغانستان سره لسیالي پریکون وکړي. همدارنګه د سویلي افریقا د سپورت وزیر هم دا غږ بدرګه کړی او د خپل هیواد د کرکټ ادارې ته ویلي چې افغانستان سره د سیالي نه کوي. لارون کوونکو ویل چې د کرکټ په لوبډلې بندیز لګول به په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه کم نه کړي، بلکې د نارینه وو یو پراخ قشر به هم چې اوس یو ډول له کرکټ سره تړلې دي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د دغې لارون یو تن ګډونوالې ډیوه پتنګ په خپلو خبرو کې وویل
یو بندیز په بل بندیز باندې تاسو نشو کولای د باینه یوزو که چیرته واقعیت هغه کسان غواړي چې د افغانستان د میرمنو سره کومک وکړي او غواړي چې بدلون رامنځته شي دغه تاسو نشو کولای په یو وحشت په بل وحشت باندې بدل کړو.
دغه لارون کوونکو په ورته وخت کې د کرکټ پر وړاندې د نړیوالو بندیزونو د مخالفت ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو د خونځې او د پرانستي او نورو حقوقو د ورکړې غوښتنه هم کوله. هغه پتنګ دا هم وویل چې که طالبانو په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې خونځې بند کړي دي او د برتانیا د پارلمان غړي په افغان ځوانانو د کرکټ لوبه بندوي بیا په عمل کې له طالبانو سره کوم توپیر نشته.
نن راز که چیرته پارلمان او یا هر افغانان چې غواړي بندیز په کرکټ باندې راولي زما د پاره د اووی او د طالبانو فرق نشته دی.
د لارین یو بل ګډونوال قمر زمان جبرخیل هم وویل چې پر افغان کرکټ بندیز په افغانستان کې روان ستونزې نشي حلولی بلکې لا زیاتوي.
کرکټین سره د بایکاټ وکړه دا صحیح خبره نه ده. که چیرته خبره د جنکو د تعلیم وي خو د هغې لپاره نورې حل لارې شته ده، همغه حل لارو پسې وګرځېږي. دغه رقم ته اقدام یا دغه رقم ته کارونه چې دوی کوي دا یوازې د موږ هغه د ملي ارزښتونه له منځه وړي.
د نوموړي په وینا هېچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانانو له ارزښتونو سره لوبې وکړي او یا ورته ستونزې جوړې کړي. هغه زیاته کړه
دا یوازې دوی د تعلیم ضد کسان نه دي، دا دوی نور خپل شخصي هدف لري او د دې هدف لپاره موږ دوی ته هیڅ وخت اجازه نه ورکوو. نو نن که موږ دلته د برټانیا پارلمان مخې ته راغلي یو همدغسې به نور ګامونه هم اخلو چې د دوی دغه کومې لارې څه دي یا دغه کوم کارونه څه کوي کوم پریکړه لیک چې دوی ته ورلېږي نو دوی پکې ناکام راولو.
که څه هم دغو لارون کوونکو ویره ښودله چې که د افغان کرکټ پر وړاندې د بندیز روان کمپاین دوام پیدا کړي نو ښایي اغېز وکړي، خو اوسمهال د انګلستان او سویلي افریقا د کرکټ ادارو د خپلو سیاستوالو غوښتنې رد کړي دي او د کرکټ نړیوالې شورا هم د اتلانو په جام کې د افغانستان ملي لوبډلې ګډون تاریخي بللی دی. ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوالې شورا له لوري د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافۍ سیالۍ د راتلونکي فبروري میاشتې په 19 نیټه پیل شي چې په افغانستان به پکې خپلې ګروپي سیالۍ استرالیا، سویلي افریقا او انګلستان سره ترسره کړي.
په لندن کې د افغانستان د کرکټ په ننګ د لاریون وروسته له هغه وشو چې د برېټانیا د پارلمان د غړیو په شمول ځینو خواوو په افغانستان کې له ښځو سره د ناوړه چلند په خاطر د افغانستان پر کرکټ د بندیز غوښتنه وکړه. د پاملرنې نړیوالې موسسې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان ویلي چې د طالبانو د حکومت له بیا راتګ سره د ښځو د حقونو وضعیت له سخت تو ننګونو سره مخامخ دی. د دې موضوع نور جزئیات عابد سپوږمۍ په راپور کې واوري.
د پاملرنې نړیوال سازمان وایي چې طالبانو له خپلې واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره یواله دښمنۍ، ګواښونو او تاوتریخوالي ډکه فضا رامنځته کړې ده. د سازمان پرون د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 15 پر خپلې ویب پاڼې په خپور شوي راپور کې زیاته کړې چې د 2021 کال د اگست له 15 مخکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي وو. په پریکړه کې د ښځو ونډه زیاته شوې وه او د ښځو تر مشرۍ لاندې سازمانونه رامنځته شوي وو، خو د دې سازمان په خبره د طالبانو حکومت له بیا راتګ سره یاد وضعیت په ډېر لوی توپیر سره بدلون موندلی دی. راپور ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د وضعیت په بدلون سره نړیوالو سازمانونو هم خپل ستراتیژۍ بدلې کړې او له عام ملاتړ څخه د ټولنې په کچه ابتکاراتو ته مخه کړې ده تر څو د ښځو او نجونو اړتیاوې په خوندي ډول پوره او د دوی امنیت تضمین کړي. د پاملرنې سازمان زیاتوي چې دا ستراتیژیک بدلون د دې لپاره شوی چې د ښځو غږ پیاوړی شي او د هغوی لپاره سرچینې برابرې شي. په همدې حال کې یو شمېر ښځې په افغانستان کې وایي چې د راتلونکي لپاره یې ټولې هیلې له لاسه ورکړې او په یوې داسې فضا کې ژوند کوي چې له ویرې او تاوتریخوالي ډکه ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو سلیروی ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي ډاډه چې په غزه کې به اوربند له تمې سره سم د یکشنبې له ورځې ټینګ شي. دا په داسې حال کې ده چې د اوربند په موافقه کې په وروستیو شیبو کې ځینې مسایل پیدا شوي دي. د اسرائیل رسنیو راپور ورکړی چې د اسرائیل کابینه به د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب لپاره نن جمعه غونډه وکوي.
په غزه کې د اوربند پر موافقه د سلا کېدو او د پاتې یرغمل سویو کسانو د خوشي کېدو له اعلان یو ورځ وروسته یو لوړ پوړی امریکایي ډیپلومات ویلي ډاډه دی چې د موافقې په وروستۍ شیبه کې له راغلي ستونزې سره سره به په غزه کې د اوربند عملي کېدل د یکشنبې په ورځ له تمې سره سم پیل سي. انتونی بلینکن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په توګه پرون په خپل وروستي خبری کانفرنس کې وویل چې هغه د پنځشنبې پر سهار د دې مسالې د حل لپاره د امریکا د مذاکره کوونکي بریت مکګورک او قطري چارواکو سره خبري کړې دي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت ویان جان کربی د پنځشنبې پر ورځ ویلي وو متحده ایالات هیله لري چې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د اوربند او د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په تړون کې پاتې ستونزې حل سي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. کربی ټینګار وکړ چې د امریکا ټیم په دوحه کې د اسرائیل له چارواکو او مذاکره کوونکو سره د مسایلو د حل لپاره کار کوي. د اسرائیل رسنیو پرون راپور ورکړ چې د اسرائیل کابینه به د جمعې په ورځ د اوربند د موافقې د تصویب یا نه تصویب په باب غونډه وکړي. د اسرائیل او حماس د سختریز ډلې ترمنځ منځګړو د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دواړه خواوې د اوربند او د پاتې یرغمل سوو کسانو د خوشي کولو په اړه پر یوه موافقه سره سوي دي. قطر چې یو له منځګړو دی د موافقې له اعلان څخه څو ساعته وروسته وویل چې اوربند به د یکشنبې په ورځ پیل سي. په غزه کې د روانې جګړې تر 1500 میاشتو زیات وخت تیر شوی دی. په غزې تړنګ کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د 2023 لدې کال د اکتوبر میاشتې پر 1 پر اسرائیل په ناڅاپي برید سره لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او له 250 زیات نور یرغمل کړل. له دې ډلې ویل سوي چې شاوخوا سل یې لا هم یرغمل دي چې اوس یې د خلاصون هڅې روانې دي، خو ځینې ممکن د یرغمل پر مهال مړ سوي وي. د غزې په جګړه کې لږ تر لږه 46,000 کسان وژل سوي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د جګړې د غزې د 2.3 میلیون وګړو 90% یې بې ځایه کړي او د سیمې زیربناو ته یې سخت زیانونه اړولي دي.
د پکتیا ولایت د څمکنیو په ولسوالۍ کې چنارګي سیمې ته غځېدلی سړک د دو تنو بهر میشتو افغانانو په مالی لګښت په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. دغه سړک ته چې 2000 متره اوږدوالی او 1 متره پلنوالی لري ځایي اوسیدونکي خوښتي او وایي په خوا خپل سیمې ته د موټرو تګ راتګ ډېر ستونزمند و. څه موده مخکې یوې بهر میشتې ښځینه افغاني هم په خپل شخصي لګښت د څمکنیو په څنګ لوري ولسوالی ځازدی کې د ولکه ډالرو په لګښت یو روغتون جوړ کړی و چې ناروغ لرونکو لپاره ټول خدمتونه وړیا دي. نور حال د نجیب الله لو خیل پر راپور کې
یاد سیمه ته غزیدلې لاره چې د غونډۍ او لوړو ژورو مسیر لاره هغه ځاته د موټرو تګ را تګ لګو چې له کبله کرایې لوړې وي. د سړک جوړولو د برنامه ځای مسؤل داوود زلان ویل
د فخر ځای دی چې یو 2 کیلومتر سړک چې تقریبا 8 میل غنې لګښت پر غلې او د دوه ملي تجارتو چې د همدې سیمه د همدې کلی اوسیدونکو دي. د لمړی پلیس کار چې و د میوه دین منګل له خوا تر سره شو چې جغلکری او پلچک جوړونه و، او دویم پلیس کې چې د سړک کنکریټي چاري وي هغه د خوجدین منګل له خوا تر سره سره شوي زپی چاره چی وی لکه څنګهډ کول و بغلونه و جاغوډ کول و بازی رنگ چاره وی نو الله الحمد جل فضل و چې متدا سره مخ ته جوړ شو پس ډول
یا سرک د زوی اوسیدونکو حاجی طاهر الدین د زوی اوراره په ګډه مالی مرسته چې اوس محل په بهر کې مسافر دی جوړ شوی دی
دا سرک په چې جوړ کای چې یو بارون په پوسای عبادت نه به بتار کای نو مخ کې بدار کم دکتا و چې د کله ټول غریبون دی نو دا غو چې یو مټار به نو چې باغ په 1500 شپک تا و 1000 پېټلو ا مټار اوس په 2500 په 3000 روپے چې
د سمکنیو د چنارګي سیمه اوسیدونکو لیدي کار وخت یو زیاتوي د دې ځای ځینی به هر میشت مسافر خپانګلري او کده دې کسان په شان خپل وطن کې ځینی ټولګټي چارې تر سره کی د خلکو د خوشحالي او د وطن له آبادی سره به مرستي کړی وي ځای اوسیدونکو داود باوري وایي
مې فکر سره پکتیا کې به د نوې ګومې نو نور ځوانانو نو ته یو خمس شو یو خپې غوام شو یو خپې فکر شو چې غادي خپل مندکې لپاره د خپل سیمې کلو لپاره داسې نیک کار وکي بیا غا بنسټي وي
د سمکنیو قومي مخور لو چارواکو هم غواړي هغه کسان وهڅوي چې خپل وطنوالو ته په شخصي امکاناتو بیلابیلو برخو کې خدمت کول غواړي یو تنځایي مخور غازی رحیمی ویل
په اوسنی حکومت باندې د دوی په مشرانو باندې می غږ دی چې داسې ځوانان چې هغه خپل وطن او خپل منطقه کې داسې پیاوړې پاروجي په کار چولې دي یا یې سر تر اسولې دي یا نوې پلان ورته لري دا غوملي وروتړو ترڅو هغه نه امید نکو
یاد دیوی سمکنی د پکتیا په لویدیز کې د خیبر پختونخوا له کرم سره پر پوله پرته هغه شنه او سمسور سیمه ده چې هوا رزمکی لګیدی او ډیری خلک د غرونو او غونډیو په لمنو کې اوسیږي په تیر کې د سمکنی ولسوالۍ ډیری کلیو ته لارې نه دی پخې شوی او خلک د ولسوالۍ له بازار بیا تر خپل کلیو او کرونو په تاګ راته کې د سړکونو د خرابوالي د لاسل ستونزو سره مخامخ دي
تاسو لا پیغامونو
پرلای زیرک ته همنه تګریشل سره سره پرمش کوم مژ غواړ چې دا شونځي لاس زیر تر جره دا باندې پایته ورسیږي دا موږ او خندکان ته د تعلیم زمينه برابر کی
موږ هم په دې باندې خپل دي چې د افغانستان د پرمختګ مخنیوي ویل سوې دي په خاطر باندې سوې دي سم مشکل ساتي اجازه نه ورکي یو وخت شکایت دغه د جنې چې وسار زمر حکومت چارواکي ګیر کی بس مو کمپیوټر سره یې موبایل سره یې بس موبایل شخصي اړم ته مونږ نه وځي
زه د پکتیکا ولایت چې در سره په لین کې موږ په خصوصا پکتیکا ولایت کوم دنجونو مکتبونه دي اول خو دنجونو مکتبونه سه بالکل ستنه او بل غیر په دې خو باندې شپږم ټولګي سمپونه شروع کړی دی هغه استادانو ته تقریبا د شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دي ورته ول سوي
طالبانو چې دا ښوونځي ترلاسه دي دنجونو پر مخ باندې دا بالکل د مخالف دی او نور چې څه د امن راوستل دي هغه فصل فصل کې د دې سره زه مو پکې ما دا د انجونو پر مخ چې د شوازي پرانس دي په دغه موږ ډیر خوشاله کیږو او دغه دا چې باندې دا د فصل فصل کې موږ وسره مخالف یو کې دا نه خلاص کړ د مکتبونو دا به مشه افغانستان د شاته پاتې او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نور ابو سیم الکوته به موږ ته ټولې احتیاج یو
دا موږ د وطن د زنانه سره دا ډیر ظلم دی او ډیر ناکیده دا باید لاسی د مکتبونه ځکه چې موږ هیواد ودې ته ضرورت لري او ډیر سخت غزه پر موږ باندې دی د دې چې مثال اوس خپل مریضان دي اوس دا موږ څه په کو دا کم ډاکټر ته بوزو خو چې ډاکټر ته ورولو کښه ز ډاکټر اینو زموږ مریض خپل حال شورته ویل شي او کدا رقم چې مثال ګرځ نارینه ډاکټر اینو کله کولای شي چې معنا خپل حال ورتوای تبونه سلپ ساده باید لاس
محمد رفیق مینه فارل غزنی ولایت اوسیدون کوي خدای دې وکړي دا مکتبونه په سیتو خلاصې دا مکتبونه بند کړی دي دا خول ارزلم ده د افغانستان له خزو سره او له خلکو سره له ټولو سره ظلم ده نو موږ دا غواړو چې دا دې راته خلاص کړي
د بادغیس ولایت څخه په یم پریږدم ګوره علم چې دا کورونا ده ولنه علم د دین دی بیا د دین سره دا نور علوم چې عصري علوم دي ما ټکر نه لري ځکه ضرورت ورته
نو می متحد دی د روزګان ولایت اوسیدونکو یم طالبان او د دی انجنو مکتبونه د خریزم خپل خور کې ده اده کرشش کال یوم خور می په نهم سین کې د بل پاتم سین کې د مکتبونه باندې خودي اروخ شکایت کې خو بیا موږ په کور کې کوشش سره کارو درسونه انګلیسي لري زیات خدما ته ارزو او هله ده چې بعد یې جنو مکتبونه باید لسی د افغانستان مجتمعي ده
په دې هر سره پوری شت کنه ورسته به دا غشت دی بیان نه یې لا خواره یو تقاعد لري مرګ لري نو شت کاله بعد به موږ دا غشت د کوم خاص راولو چې اوس ضرورت ورته سته که دا شت به ستالهونه کې نو شت کاله بعد خو دا شت دی بیان نسته بیا به د خلک ګاونډي هیوادو ته خپل ښځې د ضرورت لپاره چې دلته وي هغه ځان سره به راولي او که چیرې د مریضۍ په وجه ضرورت وي بیا به خارج ته بیایي.
له دې سره د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. دا هم د دې ساعت لنډ خبرونه. د بشری حقوقو د څار بنسټ وایي په افغانستان کې په 2023 میلادي کال کې د طالبانو لخوا د ښځو، نجونو او اقلیتونو د ځپلو له کبله د بشری حقوقو وضعیت لا ناوړه شوی دی. دغه بنسټ په هغه راپور کې چې په سباندي سلو هیوادونو کې د بشری حقوقو وضعیت تکتنه کړي او پرون پنځشنبه خبر کړ، ویلي چې طالبانو خبریالان او انتقاد کوونکي هم نیولي او پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې شاوخوا 15 میلیونه وګړي د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره استراري خوراکي مرستو ته اړ دي. په افغانستان کې د دغه پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی ازادي رادیو ته وویل په ژمي کې د 16 میلیونه کسانو د ملاتړ لپاره هڅې زیاتې شوې دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د 2023 میلادي کال له جنوري څخه تر دسمبر میاشتې پورې سبانه 1,200,000 بې اسناد افغانان ثبت شوي چې له ایران افغانستان ته استل شوي دي. د دغه بنسټ په وینا په دغو کسانو کې سبانه 85% په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړی شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان پرون پنځشنبه پر خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په دې موده کې د اروپایي ټولنې په ګډون برستندو یو ادارو په همکاری له چباندې 340,000 راستنو شویو سره بشری مرستې شوې دي. د پاکستان ترڅنګ ایران هم په ورستیو کې بیا اسناد افغان کډوالو د استلو بهیر چټک کړی دی. د هوا پیژندنې ریاست د جمعې او شنبه په ورځو د افغانستان په ځینو برخو کې د چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ته د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست د پنځشنبه په ورځ په یو خبرداري کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون د افغانستان په جنوبي او مرکزی ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو اټکل شوی چې سرعت به په ساعت کې له 500 تر 1500 کیلومتر پورې وي. د عراق و جکپوري ډیپلوماټ په خپل خبره کې له فعالو وسلوالو ډلو وغوښتل چې وسله پرمځک کښېږدي. دغه وسلوالو فرقو د امریکایي ځواکونو په وړاندې په جګړه کې برخه اخیستي یا یې هم پر اسرائیل راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي دي. او د جرمني لوفتنزا هوایي شرکت پرون اعلان وکاوه چې تل ابیب ته سر له بلې میلادي میاشتې الوتنې بیا پیل کړي. دا اعلان داسې وخت وشو چې د چهارشنبه په ورځ دا وخت د اسرائیل او فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ اوربند اعلان شو. د دې اوربند له مخې د حماس له بنده د اسرائیل پاتې یرغمل خوشي کیږي.
اساسي او بشري حقوق. درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې دی غونجونو په حق باندې خبرې کوي چې د کورنۍ لخوا داسې یو واده ته مجبوریږي چې د دوی رضا پکې نه وي. لمو سره په خبرونه کې میلمه دی قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړې دي. مدني صاحب خبرونه ته خراغلې دبرته وایي چې کله چې وینجلې یو چاته ورکول کېږي بیا ودیږي، دا څومره حق دی لري چې د دې خوخه باید پکې ووسی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. الله رب عزوجل چې ټول روغ جوړ اوسئ او تاسو هم مننه. اول دا چې په دې باندې باید موږ ټول ملت سر خلاص کو چې د اسلام مبارک دین څومره حقوق چې نارینه ته ورکړي دي په هماغه اندازې مېرمنو ته ورکړي دي. یعنې د اسلام مبارک دین کې دا تبعیض نشته لري چې دا نارینه دي او دا خزینه دي. حتی په عبادتو کې، په معاملاتو کې، په ټولو اموراتو کې، لکه بعض خلک وایي چې لمانځه کې باید زنانه لاس دل کې دي، نارینه لاس دل کې دي. دا د علما او اقوال دي. په دین کې د دې لپاره هیڅ ځای نشته. یعنې حتی د منځ طریقه د دواړو یو شی دی را به شوتل چې دغه د انتخاب موضوع ده خو په صراحت سره په نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ثابته موضوع ده چې هیڅوک حق نه لري ولو که پلار وي ولو که ولی وي دا حق نه لري چې جلی په اجبار سره یا په جبري توګه چاته واده کړي یا د چا د ژوند ملګری وټاکي را به شوتل چې آیا ښځه بیرته دا حق لري که نه لري ښځه موږ دوه برخې ښځې لرو یو پیغلې دي یو کونډې دي کونډه په مطلق ډول سره بدون د مشورې د ولی بدون د مشورې د پلار بدون د مشورې د لیور بدون د مشورې د هر چانه کولی شي چې هغه ځان دپاره همسر وټاکي او د خپل ژوند دوهم ملګری وټاکي یا چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اسیب احق بنفسها یعنی کونډه مېرمنه دا په خپل نفس کې دا مطلق حقدار ده مطلق صلاحیت لري چې ځان دپاره انتخاب وکړي یعنی د کونډې دپاره په ده کې مشوره حتی د ده دپاره ضرور نه ده در چا سره مشوره وکړي یا د ده نه څوک نظر نه 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 هغه مطلق حق لري نو په همدې حدیث کې تواتر سر راځي دغه حدیث پوره کیږي نو وای چې ول بکر تستأذن فی نفسها و اذنها سماتها او که بالغ جلوی یا باکره جلوی چې موږ ول الفاظ استعمالو د دنه باید اجازه واغستل شي یعنی مطلب دا چې ول بکر تستأذن یعنی اجازه ونه واغستل شي نو مالا دا د کچرته اجازه ونه غسل شي یا دنه مشوره ونه غسل شي دا کار ناروا دی دا یو غیر شرعي عمل دی نو په دغه ځای کې چې دغه ځای ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک راځو چې څنګه یو مطلب باید تاسو د پیغلونه اجازه والی نو صحابه پوښتنه وکړه چې وکي اذنها یا رسول الله وهي تستحي منګه کده دون اجازه واخلو دو لګه حیا ک یا لګه شرم ک یعنی معنا دا ده چې دا د خزو حیا د خزو پد د خزو عفت او د خزو د غرور یعنی دا د بخوانه را پاتې دي یعنی دلته پښتنه وشو چې آیا کولای شي دا کاغه منګه اجازه وسنګ واخلو نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم برته په خولي مبارک خولي ولا ویل چې واذنها سماتها یعنی که تاسو چرته غیله د موضوع یاد کړئ چې لورکۍ یا خورجانی زتا احمد یا حامد ته ورکوما په دې کې څه نظر دی یعنی یو دلته دوه حالات پیدا کوي یا به دا جلی درته وایي چې زما خوښه ده ما دغه حق زما خوښ دی ما ولا ورکی یا به مثال د خبرې دا چوپ پاتې شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي که دغه ښځه شرمنده وای یا مطلب شرمېده نو که چوپ پاتې شوه نو چوپ هم په دې کې د ده رغبت دی او دا موږ ګورو ابراهیم خیل صاحب موږ متوجه شو واقعا د کومې خوراکۍ د کومې لورکۍ چې خوښ یې هغه چوپ پاتې کېږي ځان سره مسکی شي او روانه شي مجلس تر کړي یعنی په دې حال کې د ده جلی رغبت دی دا باید وشي که چېرته جلی ویل چې نه زما خوښه نه ده زما رغبت نه لري په مطلق ډول سره اسلام مبارک د دین نه کړی دا او د دې حدیث په استدلال سره چې وایز نه هاسو ماته او یا ول بکر تستأذن تاسو نه اجازه واخلي نو په دغه اساس باندې که دغه عمل چوکي دا غیر شرعي عمل نه چې په جبري ټوګه چوک ورکي بدبختانه چې موږ په کلتور کې دا هم یو عیب ګڼل کیږي یو شرم ګڼل کیږي او یو دروغجن غرور موږ د ځان سره لرو ځکه چې نارینه نه د زامنو نه پښتنه کوي ځکه چې زامن حضور لري زامن خو طاقت لري زامن خو موږ په ټولنه کې 50 روپۍ امکان دی ولري چې پیدا کی یعنی موږ یو دروغجن یو کاذب غرور لرو د اولادونو نارینه نه پښتنه کوو مشوره وسره کوو او امبلته بالعکس د خزینه نه پښتنه نه کوو د خزینه ولی چې په افغانستان په ټولنه کې خزینه طبقه همیشه محکومه پاتې شوې ده همیشه محرومه پاتې شوې ده او دغه محرومیت او دغه محکومیت الله دې وکړي دوه پېته ورسیږي
bale مدرس صاحب د زینو رسنیو د راپور لمخه او بل خو به عیني شاهدانم دا وایي لکه مې ورځ چې طالبانو نظام په خځو باندې د مکتب دروازې تړلې دي دوی کارتنه پری دي دغه موضوع لپخانه نورم زیاته سوي ده چې په یو شمیر کورنۍ او کې انجونې د دې لپاره ورکول کیږي چې ورته ویل کیږي چې اوس مکتب نسته تی وای پانتون نسته کار نسته دغه تم دوی نه پوښتنه نه کیږي دلته راځو څومره د دوی حق تر پښو لاندې کېدلی سي
دغه سی یو داوګیر نظام چې هغه د اسلام دعوه کوي هغه د اسلام په نوم باندې چلیږي یا د اسلام په نوم باندې تجارت روان کړی دی او دغه حقوق د خپل لاندې کوي یعنی که تاسو متوجه شئ د نړیوال راځي او زمونږ افغانستان ته د میرمنو حقوق واړي یعنی دا څومره د شرم ځای دی دا څومره د بې غیرتۍ ځای دی دا څومره د بې حیايۍ ځای دی خدای نه خواسته چې ته خپل وایي چې هغه غیر مسلم دی خو غیر مسلم ته ترازی چې خور له حق ورکا غیر مسلم ته ترازی چې د لورکې له حق ورکا او ته من حیث مسلمان من حیث د پیغمبر سیرت او صورت تاسو سره دواړه پروت دي تاسو سره د صحابه سیرت او صورت دواړه پراته دي او تعالی امر په د باندې شوی چې دوه حقوق ورکا خو ته بیا هم په حقوق باندې د دوه سترګې پټې د دوه په حقوق باندې تجاوز کې او بیا ستا په نظام کې چې ته ځانته اسلامي نظام وای په د کې چې د حقوق تاسو د په خول لاندې کړی دي یعنی په د کې خو زه فکر کوم چې د حقوق موضوع مطرح نه ده بلکې د خزینه طبقه او مسؤول دي خزینه طبقه د ټولنه او د معاشري نه ختمول حق خود سه شه چې یو انسانیت به سر حقوق ولري ته تدری حق واخله څلور حق واخله دلته خو بلکې دو بالکل د خزینه او طبقه ته د انسانیت به سر نه دی قائل یعنی انسانیت خو صرف دی نه وي مونږ یو شمیر علماونه د دو اورو یو شمیر علماونه لونګي بي والي ډیره غټه ډیره پراخه په نامه د سنت او دا به په سټیج باندې او به بولا سوشل میډیا مې به ډیره به مایک پروتي او دا به ډیر په بے شرمۍ سره دغه الفاظ استعمالي یعنی مال او شرم راځي چې دلته وایم خو وایم په دې چې د ملت سترګې باید خلاص شي د ملت سر باید خلاص شي په بے شرمۍ سره دغه عالم وایي چې خزید و حقوق لري ډوډۍ لري او نور خپل وای پویږي به دي کې مسکم شي یعنی دا څومره بے شرمۍ ده دا څومره بے حیايي ده د علماو نوم تاسو و شرم او د اسلام د نوم د شرمولو څخه تاسو راغستی دا د افسوس زیات دی
لری خونه خو چې حاکم نظام ته ګورو دی انجونو او میرمنو حق تر پښو لاندې ده د دوی لواج نه ځینې کورنۍ دا خبر بهانه کوي چې دوی باید واده سي هر چاته اعتبار کړي روزو کورنۍ ته څه کول پکار دي که چیرې دولت نظام د دوی د خور لور حق په نظر کې نه نیسي بیا کورنۍ هم داسې یو چلند سره وکړه دا څومره یوه د درد خبره ده
اصلا په دغې برخې کې لکه څومره چې حکومت ملامت دی څومره چې نظام ملامت دی دومره کورنۍ ملامت دي ځکه چې کورنۍ دا خو ستا اولاد دی اوس نظام په منحص د یو پلار او د مور حیثیت لري یعنې مطلب ټول ملت ورته د اولاد ښکاري خو موږ متاسفانه د داسې یو نظام نه محروم یو چې هغه رحم ولري هغه شفقت ولري اما ته خو واقعي پلارې ته خو معنوي نه یې ته خو یعنې ته خو حقیقي پلارې ته خو حقیقي مورې ته خو خورې ته خو ورورې ته ولې دغه حقوق د خپل لاندې کې نو بیا هم هغې نقطې ته راځم هغه تېرې نقطې ته راځم چې تاسو ولې اشاره وکړه چې دو غواړي چې د افغانستان د میرمنو په وړاندې باندې د تعلیم او د تحصیل دروازې بندې وي دو خپل حقوق ونه پېژني دو د خپلو حقوقو دپاره مبارزه ونه کړي دو د خپلو حقوقو دپاره مبارزه کول له شرم وښکاري او د پښتو خلاف عمل ورته وښکاري او د دغې دروغجن او د دغې کاذب شرم او د دغې عنوان تر لاندې دو که مرګ وي که درد وي که هر څومره تکلیف دوی برداشت کړي او دوی وزغمي او دغه روان ژوند یې روان ګډ ملګری چې د دوی سره هیڅ اړخ به نه لګېږي د ده به د عمر سره جوړ نه وي د ده به د قواري سره جوړ نه وي د ده به د ښایست سره جوړ نه وي او دا مجبور مکلفه ده چې شپې سبا کې نو بدبختي کوم ځای کې ده بدبختي هماغه ده چې د تعلیم او د تحصیل دروازې چې کله بندې وي دغه مېرمنې به ټول عمر دغسې محرومې وي او دغسې به مظلومې وي
کله چې دغه مېرمنې دغه نجونې ودیږي داسې چاته چې اصلا دوی په عقله باندې معلومات نه لري دوی نه پوښتنه هم نه ایسي واضح خبره ده چې په ګډ ژوند کې به جارو جنجالي په دې خپلې نجلۍ باندې ژوند سره قم تېرېږي اولادونه یې چې نړۍ ته راځي دغو ژوند سره قمي څومره دغو مظلومو ماشومانو حق او حقوق تر پښو لاندې کېږي
دلته تاسو ورې یو نقطه ولې اشاره وکړه چې موږ تاسو کې دغه خور یا ډوډ ورکو او دا د هغې د ملګري د یعنې د ګډ سفر د ملګري چې تاسو له ټاکو د ده په اړه معلومات نه لري دا مطلق د شریعت خلاف ده په دې کې موږ نقطه نه لرو په دې کې موږ د ده په اړه موږ هیڅ الفاظ نه لرو علما احادیث په ده باندې اتفاق شوی دی چې که ته یو لور او یو زوی ته واده کې دا دواړه باید چې د روان سفر لري دا دواړه ته باید تاسو وخت ورکړئ یو بل وګوري د یو بل باید حتی علما وایي چې دوی باید د یو بل اواز واوري ځکه چې دغه اواز امکان دی ولري د ښځې اواز د میړه خوښ نشي یا مثال د دې سړي اواز او دغه کیفیه او دغه انداز د خبرو داسې وي چې د ښځې خوښ نه وي سبا ورسره ژوند نشي کولی یعنی هغه حقیقي علما هغه چې د اسلام نه باخبره علما دي هغه وایي چې دلته تاسو باید دې جوړې ته وخت ورکړئ تر څو دوی یو بل سره خبرې وکړي تر څو دوی یو بل وګوري او دغه انداز د دوی خوښ شي او بیا در راووځي خپل تصمیم ونیسي او در روان فیصله خپل کورنۍ ته سره واوروي یعنی ته فکر وکړه چې علما او اسلام دومره حد کې دا علما په دې باندې یعنی په همدې الفاظ ویلي دي چې د دوی اواز خبرې به دې د بل واوري ځکه چې دغه اواز هم ګوره په ژوند کې یو تاثیر لري بعضې اوازونه بربړي غوندي بعضې اوازونه غټي بعضې اواز ډېر نری وي د نارینه اواز ډېر نری وي هغه مېرمنې ته خوند نه ورکوي نو په دغې اساس باندې ګوره علما تر دغې پورې دغه اشاره کړې ده چې باید دغه مراعت شي او دغه باید په نظر کې ونیول شي
د ماشومانو په هکله باندې به هم خبرې وکړو چې داسې کورنیو کې د دوی څومره حق تر پښو لاندې کېږي چې اصلا د دوی مور په زور باندې راواده سوي وي پرته د دلخوښې نه د کور ته راغلي
کله چې د یو حرکت کله چې مثال دغه بنیادی غلط وي ته یو کور جوړې دغه کور بنیاد تا غلط اخی دی تا دا صحیح نه دی دا کور سر ته رسیږي نه رسیږي کله چې تا دغه ښځه دغه لورکۍ د بل چا چې تا په یو دغه نارینه ته زه خطاب کوم چې دا تا په غیر شرعي طریقې سره نکاح کړه دا تا په زور نکاح کړه یا د په واسطو زور پر راوستو یا خورینو یا ماما یا کاکا یا د پیسو یا د امکاناتو یا مثال د پاسپورټ خو هر رقم یو فشار ته راوس دغه جلۍ ته وکړه دا تا یو غیر شرعي عمل کړی ځکه د هغې خوښه او رغبت نه دی سبا ته خپل اولادونو لپاره څه فکر کوي، سبا ته خپل اولادونو لپاره څه نظر لري، سبا ته خپل اولادونو لپاره څنګه ویلی شي چې مثال خبرې تاسو شریعت مراد کوي، تاسو اسلام مراد کوي، تاسو له حقوق مراد کوي. دا د پینې په کومه خوله یو کار چې تا بنیاد غلط ښی دی، تا چې د خپل ژوند بنیاد په غیر شرعي طریقې سره ښی دی، یا د په واسطو ښی، یا د په نوع فشار باندې ښی دی، نو روان وخت کې د خپل اولادونو لپاره د خیر تمه کول، د خپل اولادونو ته د خیر مشوره ورکول، د داسې انسان نه هیڅ تمه نه کیږي. او دغه انسان چې څنګه دغه ظلم کړی دی، داسې د اولادونه الله دې په رحم وکړي، خو د ظلم او د وحشت ښکار کیږي. به
کراس اوس په مثبت اړخ باندې خبرې وکړو، کله چې یو کار په موافقه باندې کیږي، یو انجلۍ یو چاته ورکوي موافقه یې وي، او خپل مجبوریات دا ونه ګڼي چې مثلا د لور باید له کوره نور ووزي، د خو دلته مکتب نشته، کار نشته، مصروفیت او مسؤلیت نشته، باید واده یې کړم، که دغه موضوعات په منځ کې ونه ووسي او د انجلۍ د راتلونکي لپاره مناسب
رغبت محبت په اساس باندې واده کیږي. کله چې واده روان ژوند او مینو محبت په اساس باندې وشي، او خدای سي په آزاد فضا کې د صلاحيت او که او بل د چ په فکر سره وشي، د ژوند مثبت وي، د په ژوند کې ډیره خوشاله وي، بلکې صرف دا نه، ناري نه هم خوشاله وي، ځکه دوی یو بل خدمت کوي، دوی یو بل سره مشوره کوي، دوی یو بل سره ناسته پاسته کوي، دوی یو بل سره مطلب تفریح کوي، یو ځای لزید تفریح په خاطر باندې دا ټول د مینې نه ډک وي. نو کله چې جوړه په مینو محبت باندې د دوی کړو وړو ټول د مینې نه ډک وي او په محبت باندې روان وي، نو د دوی آئندم جوړه ده، د دوی اولادونو ایندم جوړه ده، ځکه چې دغه جوړه چې کلم جوړوي د دوه منځ کې چټیات ناراضي، د دوه منځ کې بي ځای الفاظ نه استعمالېږي، هغه الفاظ چې په اولادونو منفي اثر کوي، هغه الفاظ چې په اولادونو باندې بد تاثیر کوي، هغه ناراضي. نو د دوه په الفاظو کې به د دوه په یو بل ته په خطاب کې به همیشه د محبت الفاظ وي، نو دا په اولادونو باندې مثبت تاثیر کوي. اولادونه هم دغه سي تعلیم او تربیه، یعنی تربیه د تعلیم په مکاتبو کې کوي، خو تربیه د خپل والدین نه غسل کیږي، ځکه چې والدین په خپل کې محبت لري، او دغه محبت او دغه مثبت اثر په اولادونو باندې انتقالېږي.
خپل انجلۍ ته څه کول پکار دي؟ کله چې یو داسې چا سره دا مخ کېږي، یا کورنۍ ورته ټاک یا ورکوي، د خپل ژوند د ژغورلو لپاره آیا دا کوم څه کولی سي؟ د اسلام په رڼا کې تاسو خبرې وکړئ، د انساني حق، حقوق، د بشریت د حق له اړخه تاسو وغږېږئ، خپله د ځان لپاره څه کولی سي؟
په اوس وخت کې خو که د افغانستان خبره وکړو، په افغانستان وخت کې په اوس وخت کې واقعا د څومره چې مظلومیت کې دوی واقع شوي دي، دوی که محکمې ته رجوع وکړي چې دا دوی یو مسلم حق دی، شرعي حق دی، چې دوی باید محکمې له رجوع وکړي چې زه دغه نکاح کېږي او زه رغبت نه لرم، نو هلته خو قاضي څوک ناست دی، متاسفانه قاضي خو پر امد سنت طریقې پګړۍ والي ده، ګیرې پرېښې ده، خو نور مغز خالي دی بیچاره، نو دغه جلیل به هغه څه حق ورکړي؟ هغې خو په مغز کې شی نشته، یو فقط پګړۍ ده او ګیرې پرېښې ده، د اسلام نه خبر نه دی، د دین نه خبر دی، هغه به څه د ده په حق کې فیصله وکړي؟ هغه به څه وکړي؟ نو دغه هم یوه نقطه ده چې زمونږ خزینه طبقې مایوسه کړي دي، د دوی زړونه یې مات کړي دي، یعنی جرأت د ده نه شي کولی چې اواز پورته کړي، ځکه اواز پورته کولو ځای د یو مظلوم دپاره هغه محکمه ده، او په محکمې کې خو مونږ تاسو اوس ګورو، په محکمې کې خو مونږ تاسو، نو الله ربالعزت دي د دغه محکمو نه خلک وساتي، ځکه چې یو ځای کې چې عدالت نه وي، یو ځای کې چې انصاف نه وي، واقعا هغه ټولنه مایوسه کېږي. نو اوس وخت کې د دوی دپاره ښه خبره همدا ده چې د خپلو والدینو په وړاندې باندې نه وایو چې بېده بې دي وکړي، نه وایو چې د هغو ګستاخي دي وکړي، نه، هغو د کینه، هغو له دې وایي چې د علماو د صحیح د حق علماو نه داسې کینه، دا زما حق دی، هو پلاره په دې راباندې ګناهګارېږي، مورې په دې ګناهګارېږي، د سړي سره زما ژوند نه کېږي، دغه ژوند زما خراب دی، دې باندې څه ګناهګارېږي؟ مره روان وخت کې دغه تاسو چې ما ورکوئ دغه ګډ سفر چې زه د سره ټاکم، هغه مانا څو قسمه مطالبې لري، هغه به مثال د خبرې، یعنی د خو واده خو جو هدف د پاره کېږي، نو هغه چې زما زړه وي، هغه چې زما رغبت نه وي، او هغه مانا مطالبه لري، نو زه به تر څو چې ژوندی یم زه به ګناهګار یم، نو نه غواړم چې په دې ګناه کې واقع شم، بلکې زه غواړم چې یو ښه ژوند ولرم، او د ښه ژوند لپاره دغه ځای کې زما نظر منفي دی، او دغه نه غواړم له والدینو نه دې لطفا هیله دي ونه کړي چې د الله په خاطر قرآن او حدیث تطبیق کړي، او د صحیح علومو سره په دې کې مشوره وکړي.
بله، کورنۍ ته به تاسو ویل ولرئ، البته ټول کورنۍ هدف نه دی، هغه کورنۍ خپل اولاد سره دا ډول چلند کوي. دوی ته به تاسو ویل ولري
هغه والدینو ته زه دا نظر لرم چې په نوم باندې چې تاسو تکلم رښتیا راځي تاسو د لورګانو په حق باندې لطفا لطفا د الله رب العزت په خاطر باندې د دوی سره مشوره وکړي. دا د دوی ژوند دی، دا تاسو ژوند نه دی. اوس که خدای ناخواسته لور ته لیو پیشنهاد وکړي چې زما دغه الک خوښ دی او هغه الک خدای ناخواسته یا مثال خبرې شرابي وي یا پوډري وي یا مثال ډېر بد عمل خو ته خو کولی شي چې مشوره وکړي چې لورې دغه زه تا لپاره مناسب نه ګورم، زه پلار یم، زه تا باندې شفقت لرم، زه په تا باندې محبت لرم، دغه زه تا لپاره مناسب نه ګورم. لورې هغه یو اساس دی. او نور که دغسې تاسې ورکوئ او رښتې راځي لطفا د لورګانو نه مشوره والئ. لورګانې کینوئ، دا شرم نه دی، دا د اسلام خلاف کار نه دی، دا هلته د پښتو خلاف کار نه دی. دا اوسني علما او موږ فقط د باندې تیریستیو چې دینه بهایي خوريږي او دینه شرمونه خوريږي. نو د دوله مه هله داله چې لطفا نړۍ کې په افغانستان کې د سند چې د حق علما نشته او د سند چې علما د دین نه خبره دي. فقط د غشدشته نظام غوندې چې مثال فقط شروط صلات او خلاصو یا مونې مسلې ویل دي، نور کتابونه نه خبر نه دي. ولینه داسې علما شته چې هغه حدیث د نقطو نه خبره دي، هغه استنباط کولای شي، هغه استدلال کولای شي، دوی هغه سره مشوره وکي او هغه له دې کېنی. اوس نن سبا خو سوشل میډیا دا علما ټول په دې باندې څونه کوي چې اوس هم دا خلک دا کارونه کوي. نو دې والدینو ته باندې دا غږ دی چې په ورځ د آخرت به مو الله رب العزت نیسي، په ورځ د آخرت به موږ تاسو یو غلا روج وي دوه بګریوان او د دې لورګانو بلاسي او دغه بستا د الله په حضور کې تا کش کوي. او ولا بوجه دغه پلار په ما باندې ظلم کړي او الته بیا پلارا الته بیا موري ستا حجت نشته دی په وسنی ټولنه کې حجت نه قایمیږي چې ولا زه خبر نوم. ولی چې په اوس وخت کې ټول امکانات د دنیا وسایل د دنیا شته ته کولای شي چې ځان آگاه کړي. دا چې ځان نه آگاه کړي د جهالت دی، دا د حماقت دی. نو په دې اساس باندې ته په ورځ د آخرت هیڅ حجت نه لري او دغه د الله په وړاندې به په هغه لوی دربار کې او د پیغمبر په حضور کې به خجالت ولاړې، د لور سره د ظلم په خاطر به دې مختور وي.
مدني صاحب، لکه څنګه چې په خپرونه کې روښانه سوه، د ټولو ناخوالو تر ټولو لوی علت اوسنی نظام دی چې نجونې درس نه پرېږدي، بیا دوی د کار حق نه لري. نو کورنۍ هم راپورته کېږي یو نامناسب کار له خپلو لونو سره کوي. نظام ته به تاسو څه ویل ولرئ؟ که څه هم بار بار موږ تاسو په دې خبرې کړي دي دوی غوږ نه نیسي، مګر د نجونو او ښځو حق ته په کتلو سره لازمه ګڼو چې بیا خبرې وکړو. تاسو به دوی ته څه ویل ولرئ؟
موږ به شته نظام نه دومره غوښتنه ولرو چې په نورو اموراتو کې، په اقتصادي اموراتو کې، په اجتماعي اموراتو کې، خو تاسې پاتې راغلي یاست د افغانستان آینده تاسې ونه شوه کولی چې تاسې د افغانستان د مظلومو خلکو آینده تضمین کړئ. په هغه کې تاسې ناکام مستې ولې چې تاسې نړیوالو تاسې نړیواله ژبه نه لرئ، تاسې د نړیوالو سره په سور نه پوهېږئ، تاسې نړیوالو سره دغه ظرفیت او استعداد په تاسې کې نشته چې هغو له قناعت ورکوي. او دا ولې نشته؟ ځکه چې ستاسې په مغز کې، ستاسې په ذهنونو کې یو نوع استبداد، یو نوع دیکتاتوري موجوده ده. نو په دغه باندې دومره به ووایم چې په هغه برخه کې ان شاء الله یو ورځ به راځي چې دغه ملت به هم د تاسې سره حساب کوي. خو دغه د مېرمنو په وړاندې باندې دغه شته نظام باندې مې دا غږ دی که زموږ اواز هیله ده چې واوري او دغه للبیک ووایي چې د دغې مظلوم خلکو په وړاندې باندې دغه د ظلم دروازې نورې بندې کوي، دغه د وحشتونو دروازې نورې بندې کوي. د الله په خاطر مملکتونو ته مو شرمولو، د الله په خاطر تاسې سوریه وګورئ، تاسې سوریه وګورئ، هغه د راغله ټول امورات تدبیق له خود ته اجازه ورکړه. حتی دا ته وسوګوره د نوي کال د لمانځلو اجازه یې ولا ورکړه. دا نړیواله ژبه ده، دله نړیواله ژبه وي، دله نړیوال تعامل وي. نو داسې خو نه کېږي چې تا هر څه بند کړي دي او هر څه دې په دې خپل په دې ناکاره مغزو کې چې تا سره په کې موجود دي دا دې بند کړي دي. نو لطفا په دغه برخه کې واقعا شرم دی. یعنې موږ تاسې هیڅ روی نه لرو چې پیغمبر پاک ته په ورځ د آخرت، یا بي بي عائشه ته په ورځ د آخرت، ام کلثوم ته په ورځ د آخرت څه ووایي چې ستاسې دې قشر باندې موږ کوم څومره ظلمونه وکړه، څومره مو وحشتونه وکړه. یعنی الته به دغه بی بی عائشه همدغه کلثوم به د لوړاندې کو شته نظامه، شته نظامه بی بی رقیه د لوړاندې کو، فاطمه زهرا د لوړاندې کو، چې هم دوی تاسو نه پوښتنه وکړي چې دغه لوی قشر د خزینه او دغه مظلوم قشر تاسو په دوی باندې دغه ظلم کړی دی که تاسو دوی له محبت ورکړی دی؟ شته نظامه ستا به بی بی فاطمه ته او ستا بی بی عائشه له جواب سوي.
ډیره زیاته مننه، ښه وخت ولرئ.
مننه، به عزت او سلامت اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غونجونو په اړه باندې خبرې وشولې چې د دوی لخوا خې پرته دوی د کورنۍ لخوا ودیږي. په دې خبرونه کې موږ سره میلما و قاضي محمد الیاس مدني چې د دینی علومو په برخه کې د مدني منورې په اسلامي پانتون کې د ماسترۍ ترکه چې زده کړې کړي. تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
جهان می ته پروا لاس کې لاس لره مستا سا پختنه می علاج تا خبره می دوا سا خبره می دوا سم می دین سم می دنیا نه